السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په غزنی کې د ځانګړو ځواکونو پر مرکز موټر بم برید افغان سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. ځایي سرچینې وایي شاوخوا دیرش تنه وژل شوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو د جوړښت په سر له ځینو سیاسي مشرانو سره کتلي. د مخامنی خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې د خبرونې راپورونو ته راشو، د دې سات خبرونه اورو. صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د نننی موټر بم برید له امله یوازې د لسو پوځیانو وژل تاییدوي، خو سیمه ییز چارواکي بیا وایي دیرش پوځیان وژل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د پارلمان لخوا د ناقانونه کډوالو د طرحې په تړاو له ایراني چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې، او د بلاریست امنیتي ځواکونو نن لسګونه مظاهره چیان ونیول. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د نننی موټر بم برید له امله یوازې د لسو پوځیانو وژل کېدل تاییدوي، خو سیمه ییز چارواکي بیا وایي څه باندې دیرش پوځیان وژل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند نن رسنیو ته په دې اړه ویلي:
متاسفانه نن سهار یو انتحاري بریدګر د غزنی ولایت په دی یک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو یوې اډې ته څیرمه برید وکړ چې په دې پیښه کې موږ خپل لس تنه میړني پوځیان له لاسه ورکړل او اووه تنه یې ټپیان شول. انتحاري بریدګر غوښتل چې اډې ته نه نوځي، خو د پوځیانو د ډزو په نتیجه کې په دې کار ونه توانېده او اډې ته نږدې یې چاودنه وکړه
و نتوانست داخله پایګاه شوه.
اخو د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده او د غزنی د روختون رئیس ازادي راډیو ته تایید کړي چې دیرش افغان سرتیری په نننی موټر بم برید کې وژل شوی او څلیرش نور ټپیان دي. په همدې تړاو د سولې په چارو کې د دولت وزیر او طالبانو سره د مذاکراتي ټیم غړي سید سعادت منصور نادری ویلي د غزنی نننی برید د جامع او بیړني اوربند ټینګښت اړتیا لا ډیروي. دا خبره نن د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له ټویټر د ښاغلي نادری په حواله خبره شوې. ښاغلي نادری په غزنی کې نننی موټر بم برید چې پکې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي ټکان ورکوونکی او بشر ضد بللی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د پارلمان د ځینو استازیو لخوا د ناقانونه کډوالو د طرحې په تړاو له ایراني چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. دغه وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب نن رسنیو ته ویلي چې په تهران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال د ایران د پارلمان له رئیس سره خبرې کړې او له هغوی غوښتي چې د افغان کډوالو او افغان دولت د اندېښنو په حواله کې همکاري وکړي.
در ملاقاتی که سفیر افغانستان در
په هغه لیدنه کې چې په تهران کې د افغانستان سفیر د ایران د پارلمان له رئیس ښاغلي قالیباف سره درلوده، د دې طرحې د تصویب او عملي کېدو په تړاو یې د افغانستان اندېښنې ورسره شریکې کړې او د دغو اندېښنو د هواري په برخه کې د لازمو همکاریو غوښتنه وکړه. زموږ جدي هڅې روانې دي چې دغو اندېښنو ته له ډیپلوماتیکو لارو بشپړه رسیدنه وشي.
د ایران د پارلمان څخه باندې دیرشو استازیو یو تازه طرحه جوړه کړي چې که تصویب شي لمخې به په دغه هیواد کې د ناقانونه کډوالو په وړاندې تدابیر لا سخته کیږي. په دې طرحه کې راغلي که چیرته بهرنیان په ناقانونه توګه ایران ته ننوځي په 15 کاله بند او زیاتې نغدي جریمې محکومیږي، او آن یې پوځیانو ته واک ورکړی چې د دغو ناقانونه کډوالو حامل موټر هدف وګرځوي. دې طرحې هغه 8 لک افغانان چې په ایران کې له اسنادو پرته اوسي اندېښمن کړي دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د پولیو د کنټرول اداره سره له سبا د پولیو د واکسین یو اونیز کمپاین پیلوي. د خیبر پختونخوا د پولیو ضد د کمپاین مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي ټول ټال 4 لک ماشومان به په دې ورځني دوره کې واکسین شي. د خیبر پختونخوا په لور پتو سیمو کې ځینې خلک اجازه نه ورکوي چې ماشومان د پولیو واکسین واخلي. د یو فلج شوي ماشوم حمزه خان پلار سخت پښیمانه دی چې زوی نه دی واکسین کړی.
ترغلونه نه کیږي، خدای لیاج دی وکړي. دا ډیره خطرناکه بیماری ده. ما زور ولیدی، ما تبې ولیدی، ما د جاله کرمی ولیدله. نو بیا چې مو ټلیفون د شپږ میاشتې کړی دي، هغه مالا لیدلې دي. خو بهرحال کاله بچاو خو ښه کار وي. کله سو بچاو نو چې بیا کاله یاد دی محتاج وي، یا شپږ کاله مور وي دی محتاج وي، دې به نو څه ورزونه.
سګ 2000 کال په پاکستان کې 15 ماشومان په گزارښت شوی چې 2 ویشتې په خیبر پختونخوا کې دي. د بلاروس امنیتي ځواکونو نن لسګونه مظاهره چان نیولي. خلکو په بلاروس کې د اگست له 9 د الکساندر لوکاشنکو پر ضد مظاهره پیل کړي او هر وار د پولیسو لخوا نیول شوي هم دي. د یکشنبې په ورځ په پلازمینه مینس کې لږ تر لږه 45 تنه نیول شوي دي. ښایي د ورځې په اوږدو کې د نیول شویو مظاهره چانو شمیر زیات شي. الکساندر لوکاشنکو د اگست 9 ولسمشري ټاکنو کې بریالی اعلان شوی، خو خلک او اپوزیسیون یې نه مني او وایي لوکاشنکو په درغلیو ځان ولسمشر کړی. اروپایي ټولنې په الکساندر لوکاشنکو بندیزونه هم لګولي او د هغه بیا ځلي ټاکنې په رسمیت نه ده پیژندلې. لوکاشنکو نږدې درې لسیزې په بلاروس واک چلوي. او په نړیواله کچه پیژندل شویو متقاعدو سوک وهونکو مایک ټایسن او روی جونز پرون شپه له خیریه ټولنو سره د مرستو په هدف ولوبېدل. لوبه د داورانو لخوا مساوي اعلان شوه. ټایسن 45 کلن او روی جونز 55 کلن دی. دوی دواړه په ځوانۍ کې څو دورې د اتلولۍ کمربندونه ګټلي دي. لوبه د لاس انجلس ښار په سټاپلز مرکز کې وشوه. خلک ځکه لیدو ته نه و پرېښودل شوي چې امریکا د کرونا ویروس د محدودیتونو په خاطر داسې لوبې یوازې په ټلویزیون ښکاروي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 2. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 2. جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 4.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. غزنی کې د ځانګړو ځواکونو پر مرکز موټر بم برید درنه مرګ ژوبله اړولې.
پیښې نه موږ ته مجموعا 23 نفره زخمیان او 13 نفره مړي را انتقال شوي چې دا ټول نظامي کسان دي.
دا چې ولې د دغو بریدونو مخنیوی نه کیږي په دې اړه د پوځي چارو له کتونکو سره غږېدل یو. بلخ او سمنګان کې د جګړې له ویرې ځینو پوهنتونونه پرېښي.
په دې کتنه کې د سولې پروسې او د ملي روغې جوړې د عالي شورا پر جوړښت دغه پر څرنګوالي ډېر مثبت بحثونه وشول.
د ولسمشر ویان د واخان مینه پالو چې ویلې افغان ولسمشر نن د ملي مصالحې عالي شورا په جوړښت غونډه کړې. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې اروپا کې د کورونا وبا له کبله د مړو شمیر 400,000 واوښته. نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په غزنی کې نن سهار د کمانډوز واکونو پر یو مرکز موټر بم برید وشو. وسلوالو مخالفانو د همدې پوځ یو هموی موټر له چاودېدونکو توکو ډک کړی وو او دغه برید یې پر یو ترسره کړ. ځایي امنیتي او روغتیایي سرچینې مرګ ژوبله لوړه یادوي او د څه باندې 150 سرتیرو د وژلو خبره کوي، خو دفاع وزارت بیا مرګ ژوبله کمه ښیي او ویلي دي چې یوازې 10 سرتیري وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. په اړه یې پام وکړئ له غزنی د حبیب الرحمن تاثیر راپورته.
سهار څخه 8 بجې په غزنی کې د ملي اردو کمانډویانو پر یو کنډک موټر بم برید وسو، خو له ساعتونو برید وروسته تر ماسپښین لا هم په ښار کې د امبولانسونو غږونه اورېدل کېده چې خلک یې اندېښمن کړي. د ولایت ویاند واحدالله جمعزاده داسې وویل:
نن سهار شاوخوا 9 بجې د غزنی ولایت مرکز اړوند د درېمې حوزې په مربوطاتو کې د کلایجو سیمه کې د اردو په یو کنډک باندې موټر بم برید ترسره شوی ده چې تلفات لرو. په دې سترګې نسي کېدلی ولې تر اوسه پورې دقیق معلومات نه لرو.
د غزنی د ملکی روغتون رئیس باز محمد همت بیا وایي د دغه پیښې له امله د دوی روغتون ته د 150 تنو مړي او 24 تنه ټپیان وروړل سوي دي. په ټپیانو کې هم د 60 تنو حالت ته اندېښنې وړ دی.
پیښې نه موږ ته مجموعا 23 نفره زخمیان او 10 نفره مړي را انتقال شوي چې دا ټول نظامي کسان دي، ملکي خلک پکې نشته.
په سیمه کې د ملي اردو سرتیرو د عیني شاهدانو په توګه ازادي راډیو ته وویل ټپیان تر 10 تنه زیات دي. دغه برید نن سهار د غزنی ولایت د درېمې امنیتي حوزې اړوند په قلایجو سیمه کې سوی وو. پښتنه دا پیدا کیږي چې ولی یو هموی ټانک د سرتیرو تر سختو شک پوینټونو تیریږي او دا کنډک په منځ کې چاودنه کوي. د غزنی د ولایتي شورا غړي لامل د سرتیرو بېغوري او د خپلو امیرینو اوامرو ته نژمنتیا بولي. د دغې شورا یو غړي عصمت الله جمرادوال ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې نن د زابل د ولایتي شورا پر رئیس په موټر بم حمله کې یو تن وژل سوی او 22 تنه نور ټپیان وو. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل نن 10 بجې د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان له کور دندې ته پر لار و چې ټونس دوله موټر ور باندې چاودنه کړې. د سیال په وینا په چاودنه کې نوموړی د خپلو دوو ساتونکو سره ټپي سوی دی.
دا لومړی ځل نه دی چې وسلوال مخالفان د پاوز له موټرو په استفادې داسې خونړي بریدونه ترسره کوي. له دې وړاندې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له دې تاکتیکا کار اخیستل شوی او د دې ډول بریدونو مرګ ژوبله هم ډېره وي. لږ وړاندې مې د پوځي چارو له کتونکي جنرال یوسف امین ځاځي نه وپوښتل چې ولې د دا ډول پیښو مخه نه نیول کیږي.
لامل یې د موږ د کشفي او استخباراتي ادارې نه مدیریت، یعنی ضعیف مدیریت په دغه کې موږ بللی شو، ځکه چې هغه د موږ ټول وسایط د امنیتي ادارو خصوصاً د وسوال پوځ دغه ثبتو راجسترو نمبر یې لري. وخت چې په جګړو کې بعضې وسایط یا د موږ وسلې د دښمن لاس ته ورځي، د کشفي او د استخباراتي ادارو د دنده مکلفیت ده باید پیدا کی کوم ځای کې دښمن موجود ده، په کوم لارو لاړل، په کوم لارو راځي، او د خلکو همکاري دلته ډېره ضرور ده او هغه باید د منځه لاړ.
او که چېرته له منځه نه ځي، جنرال صاحب خپله دغو پوځیانو ته چې کنډکونه پر لویو لارو یا هم داسې زیانمنونکو سیمو کې پراته دي، خپل پوځیانو ته یا نورو امنیتي سرتیرو ته څه کول پکار دي؟
دغه اطلاعات ورکول کیږي وخت چې د موږ وسایط د دښمن په لاس ورغلل. ټول د قانوني د امنیتي ادارو هغه باید د دې نه خبر اوسي، اطلاعات باید ولري چې کومه واسطه په کومو ولایاتو کې په کومو نقاطو کې د دښمن لاس ته ورغلل دی. دا اطلاعات باید په قطعاتو په جزابو کې باید موجود اوسي، او دوی لکه چې دغه پیښه یوه اولینه نه ده، تقریبا ډېرې پیښې داسې شوي دي، باید دوی خبر اوسي، دوی باید آمادګي ورته ولري. په هغه قطعاتو کې چې دغسې پیښې کېږي هلته د ورځې نومونه نو ورکولی کېږي، په قطعاتو کې چې دښمن او دوست فرق کېدای شي.
دا د ورځې نوم به وي خو دا موټر دومره ورنږدې شوی و چې حتی د قراول په خوله کې او داسې راپورونه هم دي چې د دې کنډک دننه چاودېدلی دی.
ګوري هدف مې دا و چې د دغه د امرې یا کوم وسایط چې دښمن لاس ته ورځي په قطعاتو کې، په ټولو کې، په ښار کې، په بازار کې، د عسکري قطعاتو د عسکري نظم دپاره د ورځې نوم موجود، نو هغه کنټرول کېدای شي تر یو حده پورې د بریدونو.
د سولې خبرې هم روانې دي. پرون پکې طالبانو د پرمختګ خبره وکړه او ویل چې په هغه طرزالعمل باندې چې لانجې روانې وې موافقه وشوه، خو بیا حکومت رد کړه. دا بریدونه د چا کار دی؟ مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی اخیستی. فکر کوي طالبانو به کړي او کنه نورې وسلوالې ډلې چې فعال دي؟
زه بس فکر کوم چې لوی جهاد د جګړې طالبان دي، یعنی دغه فرصت داسې زه ګمان کوم چې نورې ډلې هم دي، نو په لویه کې فرصت طالبانو ورته مساعد کړی. دغه بریدونه جګړه چې کېږي یا د حکومت د حاکمیت د قانوني د حاکمیت د حکومت لاس لاندې وي یا د طالبانو لاس لاندې وي، دواړه مکلف دي. او وخت چې طالبان د دغه برید وایي چې موږ نه ده کړی، په چا کړی دی؟ که دوی په حاکمیت کې وي دوی ته باید ووایي، دوی خو وایي چې موږ په اویا فیصده په افغانستان باندې حاکمیت لرو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم راځو یوې بلې امنیتي موضوع ته. لکه څنګه مو چې مخکې هم واوریدل، جګړو او ناامنیو په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی. په بلخ او سمنګان ولایتونو کې روانو ناامنیو په پوهنتونونو کې د نجونو حضور کمرنګ کړی. دغلته چارواکي وایي کورنۍ پر تحصیلي ادارو د بریدونو له ویرې زړه نښه کوي چې خپل اولادونه په ځانګړې توګه نجونې درسونو ته ولیږي. په اړه یې پام وکړی د مجیب حبیبزی راپور ته.
آبده باور په بلخ کې د باران روغتیایي انسټیټیوټ د قابلګۍ څانګې محصله ده. آبده وایي چې له دوه اونیو راپه دې خوا یې کورنۍ د وسلوالو حملو له ویرې اجازه نه ده ورکړې چې پوهنتون ته ولاړه شي.
کورنۍ مې د طالب او داعش له ویرې اجازه نه راکوي چې خپل پوهنتون ته ادامه ورکوم. مجبوره یم چې دا کال د سره تکرار ووایم.
یوازې آبده نه ده چې د وسلوال تاوتریخوالي د زیاتېدو او په تحصیلي مرکزونو د ترهګریزو بریدونو له ویرې د خپلو درسونو له دوام پاتې شوي. په بلخ او سمنګان ولایتونو کې چارواکي تاییدوي چې پر کابل پوهنتون د عقرب میاشتې له تروریستي حملې وروسته په تحصیلي او تعلیمي مرکزونو کې د محصلینو په ځانګړې توګه د نجونو حضور کم شوی. د بلخ والي ویان منیر فرحت ازادي راډیو ته ویلي دي چې تحصیلي مرکزونو ته په دغه ولایت کې هیڅ ډول ګواښ نشته، خو بیا هم کورنۍ په تحصیلي بنسټونو کې د خپلو اولادونو امنیت ته اندېښمن دي.
فقط یک نگرانی بین مردم ما و اولیای شاګردان.
یوازې د خلکو او د شاګردانو له اولیا سره دا اندېښنې رامنځته شوي چې د کابل په شان په ولایتونو کې هم پر تحصیلي مرکزونو حمله تکرار نشي.
ښاغلی فرهاد وایي چې پر تحصیلي مرکزونو تروریستي حملو د خلکو ترمنځ ویره او اندېښنه زیاته کړې او یادې مسلې په پوهنتونونو کې د محصلینو حضور کم کړی. د سمنګان ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري وایي چې په کابل کې پر مختلفو تحصیلي او روزنیزو مرکزونو له وسلوالو حملو وروسته په دغه ولایت کې هم د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو فعالیت کم شوی دی. سروري زیاته کړه.
موږ تیره اونۍ د دې شاهدو چې اوازه شوه چې د سمنګان ولایت پر دولتي او یو بل خصوصي پوهنتون برید کیږي او هغه ورځ پوهنتونونه رخصتول. په نور ورځو کې هم تعلیمي او تحصیلي مرکزونو ته محصلین په ویره ورځي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې د فیصله پر بنسټ د کورونا ویروس د مخنیوي په موخه د قوس له اتمې نیټې د هود میاشتې تر 15 نیټې ټول تحصیلي مؤسسات رخصت اعلان شوي. په همدې حال کې ځینې بیا د تصمیم تحصیلي بنسټونو ته د متوجه امنیتي ګواښونو له امله بولي. د سیاسي چارو کارپوه محمد ادیب قیاسي یو له همدې کسانو دی.
د کورونا د مخنیوي په دلیل د پوهنتونونو رخصت کول یو بهانه ده. دولت غواړي چې تحصیلي مرکزونو ته متوجه امنیتي تهدید لرې کړي.
د بلخ پوهنتون مرستیال رشاد جمالیار هم مني چې پر پوهنتونونو د طالب بلواګرو او نورو ترهګرو ډلو حملو په تحصیلي او تعلیمي بنسټونو کې د نجونو حضور له ستونزو سره مخ کړی. د یادولو ده چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې کابو شل دولتي او خصوصي پوهنتونونه په 1500 کې څه باندې 300,000 زده کوونکو ته تحصیلي خدمات وړاندې کوي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
کلیوی خوا په افغانستان کې د تاوتریخوالی او جګړې پیښې زیات دي، خو بل لور ته دولت او طالبان دواړه هڅه کوي چې دغه جګړې ته سوله ییزه حل لاره پیدا کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو د جوړښت پر سر له ځینو سیاسي مشرانو سره نن کتلي. جمهوری ریاست وایي په دغه لیدنه کې د سولې پر پروسې د ملي مصالحې عالي شورا د جوړښت او د یاد شورا د لومړۍ غونډې د جوړېدو په اړه خبرې شوي. په اړه یې پام وکړی د ناجی صافی راپور ته.
وروسته له هغه چې اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو د جوړېدو غوښتنه وکړه، ولسمشر غنی تازه په دې اړه له ځینو سیاسي مشرانو سره کتلي دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان میناپال د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کتنه کې د سولې پروسې په ګډون په بیلابیلو مسایلو خبرې شوې.
افغانستان جمهور رئیس نن د مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي د ملي روغ جوړي د علي شورا له رئیس ډاکټر صاحب عبدالله او د هیواد جهادي رهبر استاد عبدالرب رسول صاحب سره وکتل. په دې کتنه کې د سولې پروسې او د ملي روغ جوړي د علي شورا پر جوړښت، دغه پر څرنګوالي، او د لمړني غړې ته جوړېدو په اړه باندې ډېر مثبت بحثونه وسول.
دا په تاسو حال کې دا چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د جوړښت سباندې شپږ میاشتې کېږي، خو لا هم دغه شورا په رسمي ډول کار نه دی پیل کړی او نه هم د غړیو تشکیل معلوم دی. تر دې وړاندې اروپایي ټولنې د دغه شورا د تشکیلاتو د جوړېدو غوښتنه کړې وه او کابل کې امریکا سفارت هم د اروپایي ټولنې د غوښتنې ننګه کړې وه. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې غړیو دوه ورځې وړاندې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د افغانستان له حکومت څخه غوښتي و چې ژر تر ژره د ملي مصالحې عالي شورا غړي دې معلوم کړي ترڅو عملي کارونه پیل کړي او د سولې پر روان بهیر کې ونډه واخلي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکا سفارت او برېټانیا سفارت هم د اروپایي ټولنې د یادې خبر پاڼې هرکلی کړی و او زیاته کړې وه چې افغان حکومت دې د ملي مصالحې د عالي شورا په جوړښت کې کوټلي ګامونه پورته کړي. له بلې خوا بیا د بین الافغاني مذاکراتو د کړنلارې په نهایي کېدو په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو لخوا ضد او نقیض څرګندونې شوې دي. که څه هم په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د افغانانو د خپلمنځي مذاکراتو په ټوله کړنلاره موافقه شوې ده، خو افغان دولت وایي اختلافي ټکي لا هم حل شوي نه دي. د دولت مذاکره کوونکي وایي د مذاکرو د کړنلارې پر یوویشتو مادو په اصولو کې موافقه شوې خو د مقدمې متن نور وضاحت ته اړتیا لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وایي اصلي مذاکرو کې پر کړنلارو د دواړو مذاکره کوونکو ډلو لخوا موافقه شوې ده. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې د افغانانو اصلي خپلمنځي مذاکرو ته زمینه برابره کړي، خو د ځینو اختلافي ټکو د اصلي مذاکرو د کړنلارې او اجنډا مخه ډپ کړې وه چې یوه موضوع پکې د امریکا او طالبانو پر موافقې او حنفي فقې د طالبانو ټینګار بلل شوی.
جنگ دولت
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سولې له هڅو سره هممهاله جګړې هم تودې شوې، لکه څنګه مو چې په خبرونه کې هم واورېدل. په غزنی کې نن سهار زوروره چاودنه وشوه او دغه راس په څو ولایتونو کې جګړو د خلکو ژوند اغیزمن کړی. پرون سره صلیب هم ویلي وو چې د جګړې له امله د افغانانو کړاوونه بیخي زیات شوي دي. تازه امریکا ویلي چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 2500 ته راټیټ کړي. له دې سره داسې اندېښنې شته چې ممکن افغان امنیتي ځواکونه د امنیت په ټینګښت کې پاتې راشي، خو تازه دفاع وزارت دغه اندېښنې بې ځایه بللي. پاره د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو سره د جنگیدو لپاره کافي تجهیزات او سرچینې لري. د نوموړي په وینا دغه ځواکونه کولای سي له نړیوالو ځواکونو پرته وجنګیږي.
افغان ځواکونه په ښه موقعیت کې دي او وسني امکانات او تجهیزات چې لري له افغانستانه ساتنه کوي. د هرې ورځې په تیرېدو د هوایي ځواکونو ظرفیت لوړیږي، کولای شي چې جګړه د ترانسپورټي او محاربوي پلوه اداره کړي. دمګړی ډېری هوایي عملیات په خپلواکه توګه د افغان هوایي ځواکونو له لورې ترسره کیږي.
د یکشنبه په ورځ 290 سرتیری له ملي وردو سره یو ځای سول. د چارواکو په وینا افغان ځواکونه له طالبانو سربیره شل نورو تروریستي ډلو سره د جګړې په حال کې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دمګړی د افغان ملي وردو د سرتیرو شمیر 200 تنو ته رسیږي او 150,000 پولیس او امنیتي ځواکونه له دوی ملاتړ کوي. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد دوه اونۍ وړاندې په ولسي جرګه کې ویلي وو که ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي هم د اندېښنې وړ ځکه نه ده چې د نوموړي په وینا په اوس کې 96% پوځي عملیات د افغان ځواکونو له لوري پر مخ وړل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي که څه هم افغان ځواکونه ښې وړتیاوې لري، خو له دو تر دریو لسیزو به د نړیوالو ځواکونو په ځانګړې توګه د امریکا ملاتړ ته اړتیا ولري. د دغو کارپوهانو له ډلې باری عارض ازادي راډیو ته وویل
څنګه چې معلومیږي امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې دي او که ووځي ټول شکست چې د افغان حکومت او امنیتي ځواکونو ته مشکل جوړوي. متحد ځواکونه د لیرې څخه د تسلیحاتو په برخه کې یا په اقتصادي نورو مسایلو کې ورسره مرسته وکړي بهتره ده.
امریکایي چارواکو ویلي دي چې د 2020 میلادي کال د جنوري تر میاشتې به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 2500 ته راښکته کړي.
د افغانستان ولسی جرګې د یو شمیر وکیلانو په اړه د جمهور رئیس د لومړي مرستیال له جنجالي څرګندونو وروسته یو ځل بیا د وزیرانو د کاري برنامو د اورېدو لړۍ پیل کړه. په اړه یې د خاطر پردیس راپور واورئ.
له هغې وروسته چې د ملي شورا مشرانو له جمهور رئیس سره ولیده، ولسی جرګې نومان وزیرانو ته د رای ورکونې لړۍ بیا پیل کړه. د ولسی جرګې د منشي مرستیال حجت الله خیرتمن نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې شپږ نومان وزیرانو ولسی جرګې ته خپل کاري برنامې وړاندې کړې. ولسی جرګه به سبا دغه نومان وزیرانو ته د باور رای ورکونې په مخه صندوقونه کېږدي.
ټاکل شوي سبا هغو شپږو نوماندو وزیرانو ته چې نن یې خپلې کاري برنامې وړاندې کړې د رای لپاره ورته صندوقونه کېښودل سي.
د ښځو چارو نوماند وزیر حسینه صافی، د ښار جوړونې نوماند وزیر محمود کرزی، د قانون او پټرولیم نوماند وزیر محمد هارون چخانسوري، کډوالو چارو وزارت لپاره نوماند وزیر نوررحمن اخلاقی، د ترانسپورت نوماند وزیر قدرت الله زکی او د ټولګټو نوماند وزیر قدرت الله یمین نن خپل کاري برنامې وړاندې کړي. ولسی جرګې له دې وړاندې لس نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړې وې، خو دغه لړۍ ونې وړاندې د امرالله صالح له څرګندونو وروسته چې یو شمېر وکیلان په فساد تورن کړي وو درول شوې وه. ټاکل شوې چې د یو شمېر نورو نوماند وزیرانو ترڅنګ د ملي امنیت او مرکزي بانک رئیسانو ته هم په دې اونۍ کې د رای صندوقونه کېښودل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اروپا او امریکا کې د کورونا وایروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. په اروپا کې بیا یو شمیر سیمې هغه محدودیتونه لري کوي چې له څو اونیو راهیسې لګولې وو. نوریاس نوري او د موضوع تفصیل.
په اروپا کې چې ځینې برخې د اونیو محدودیتونه او بندیزونه نرموي، په کورونا وایروس د مړینو شمیر تر 400 واوښت. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز پر اساس په تیرو اتو میاشتو کې چې دا وبا خپره شوې ده، په اروپا کې 450 تنه مړه شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په 5 هیوادونو لکه بریتانیا، ایټالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیې کې مړه شوي دي. په بریتانیا کې 55,500، ایټالیا کې له 350,000 زیات، په فرانسه کې نږدې 50,000، په هسپانیا کې نږدې 45,000 او په روسیه کې 9,500 کسان مړه شوي دي. د اتلانتیک بلې غاړې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې بیا یوازې په نومبر میاشت کې چې څو ورځې ختمېدو ته پاتې دي، 4,000,000 مثبتې پیښې ثبت شوي چې د ورتېرې میاشتې دوه برابره دي. په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول نږدې 1,500 تنه مري او د دې وایروس د خپرېدو له پیله تر اوسه له 2,600,000 زیات کسان مړه شوي دي. په امریکا کې د لومړي ځل لپاره په روغتونونو کې د بستر شوو کسانو شمیر هم له 9,000 اوښتی او ډیرو ایالتونو او ښارونو سخت ټولنیز محدودیتونو او روغتیایي اقداماتو ته مخه کړې ده. که څه هم په اروپا کې د کورونا وایروس خپرېدل د څو اونیو سختو بندیزونو له امله ورو شوي، خو بیا هم دا وچه د دغې وبا مرکز دا او تیره اونۍ د متحدو ایالتونو په نسبت د کورونا ریکارډ پیښې پکې ثبت شوې دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په خپله اونیزه وینا کې وویل، د کورونا د نوې څپې او نوي بندیزونو سره سره د هیواد له کله چې د روان کال په پیل کې په اروپا کې کورونا خپره شوې اوږده لاره وهلې ده. مرکل وویل، اوس موږ ډیر پوهیږو چې څه ډول خلک پر کورونا اخته کېږي، څه ډول کولی شو له دغه وایروس ځان وژغورو، د ناروغۍ نښې څه دي او درملنې په څه ډول کېدای شي. جرمني په نومبر میاشت کې بندیزونه لګولي وو، رستورانتونه او بارونه یې بند کړي وو، خو ښوونځي او مغازې پرانیستې پرېښې وې. جرمني دې ته په پام چې تر اوسه په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو ګراف لوړ دی، دغه بندیزونه د دسمبر د میاشتې تر 20 پورې غځولي، خو ګاونډي هیواد فرانسې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې هغه بندیزونه به چې له اونیو راهیسې لګولي وو په تدریجي ډول لرې کوي. پولند، هالند، بریتانیا، بلجیم او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونه هم لګول شوي بندیزونه یو څه نرموي. په داسې حال کې چې د نړۍ ډېرې برخې د کورونا دوهمې او درېیمې څپې ځپلې، ډېرې هیلې د دغه وایروس په وړاندې د نویو واکسینونو په جوړېدو پورې تړلې دي. ښایي دغه واکسینونه په راتلونکي دسمبر میاشت کې بازار ته راووځي او د راتلونکي 2021 کال تر نیمایي پورې د نړۍ ډېر خلک ترې برخمن شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ او اوس هم ستاسې یو شمېر اسمسونه. محمد فهیم له کوټه عشرو نلی کې وای ک په زیاتو وژنو وطن پرمختګ کولای اوس په افغانستان د جاپان په څیر وو. سخی بادشاه شاهین لیکلی د خوست له ځاځي میدان وای د غزنی برید د طالبانو کار دی. نظری د لوګر له ازری لیکلی وای د اسلامي هیوادونو لخوا د افغانستان اوسنۍ جګړه ناروا بلل شوی خو ولې طالبان بیا هم په جګړې ټینګار کوي. د ویلي دا جګړه د دین په اړه نه بلکې د ډیورند او د کونړ د اوبو پر سر جګړه ده. عبدالغفور فریاد لیکلی وای طالبان د سولې له نومه ناوړه ګټه اخلي او افغان ځواکونه وژني. تازه خان سمسور لیکلی غزنی او ټول هیواد کې ناامنیو اندېښمن کړي. سمیع الله حلیمي تندر لیکلی وای ولسمشر د ښوونکو د ماشونو په اړه ژمنې نه دي په ځای کړي. او عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلی وای هوا سړه ده او بې وزله لاسنیوي ته اړتیا لري. له دې سره دغه خبری مجله پای ته ورسېده. په کابل کې د ماښام شپږ نیمې بجې دي. ستار فروغ راغلی چې بله خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشئ.